پښتو خبرونې ته ستړي مسې په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه وایي چې 2500 ته راټیټ شو. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راورسېد. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلې له حکومته غواړي چې د پیشاملان ونیسي او د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړو سویو انسانانو شمیر له 2 میلیونو واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې 2500 ته راورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. افغان چارواکو له هغې ډلې د امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلی چې افغان ځواکونه په خپل امنیت نیولی سي او د نړیوال ټولنې تخنیکی مرستې به هم ورسره دوام لري. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر پټنځایونو په 2 بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یو اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې 11 نور طالبان ټپیان سوي او د دې ډلې 2 موټر هم ویجاړ سوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومته غوښتي چې د پیشاملان ونیسي او راډیو ته دا غوښتي زیان تاوان ترې وغواړي. نایا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره په یوې اعلامیې کې وایي چې په رسنیو باندې برید په هر دلیل چې وي د بیان په ازادۍ برید دی. د نای د اعلامیې له مخې حکومت باید په زهرې راډیو باندې د برید عملین ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نای وایي دوی ته راپورونه رسېدلي چې په دې راډیو باندې د برید عاملانو غوښتل چې د کیهان او چراغ په نوم په 2 نورو سیمه ییزو راډیوګانو باندې هم بریدونه وکړي. د زهرې راډیو مسؤول محسن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماپښین د فیروز کوهی دینی مدرسې د مولای امام پلمسون باندې یو ډله خلکو د دوی پر رادیو برید وکړ. ټول وسایل مات کړل چې لامل یې خبرونه بندي سوې. زموږ غلا ازادي رادیو ری د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړ سوي انسانانو شمیر له 2 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونو کسانو مړینې ټکان ورکوونکې بولي او ټینګار کړی چې ټول باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 3.5 میلیونو او 5 لکو ډېر کسان په کورونا ویروس اخته سوي چې له ډلې تر 2 میلیونو ډېر کسان مړه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونی له شرکت سره د وسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن پر 2 شرکتونو او 2 کسانو چې په ایران د وسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولي په نوي بندیزونو کې شامل کړي دي. او جرمنی د نورد استریم 2 پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې غاز د اوکرين لاري اروپا ته رسوي د جرمنی اړوند اوبو باندې تیرسي. د امریکا د بندیزونو په غواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړ پر مخالفت سربیره د جرمنی فدرال اداره چې د سمندري اوبو مسولیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې ممانعت کړی ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د غازو تاثیرات زیات کړي او د روسیې د غازو د ترانزیت لاري په توګه د اوکراین رول لمنځه وړي. دغه پایپ لاین موضوع د واشنگتن او برلین د اختلافاتو یو اصلي موضوع یادېږي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ ویلي هیله لري چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا کتلای سي ال وسلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوري. امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 ته ورساوه. افغان چارواکي په اړه وایي
کماندوی ما کتاد خاص ما خود اردوی ما
زموش کماندو خاص واکنه اردو او پولیس ټول داسې یوې سطحې ته رسیدلی دي چې په خپل امنیت نیولی سي.
د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2 میلیونه انسانانو مړینې نړۍ ته ټکان ورکړی. روغتیایي چارواکي وایي
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنونکې شیبې ته رسیدلې. د کووید 19 وبا د څه باندې 2 میلیونه کسانو ژوند اخیسته. دغه ټکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او سیرې پرتې دي.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو له نشتوالي شکایت لري.
یواری په نشتاوي سره چې د دونا په وکو خو زه د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشته را ده مرسته وشي.
او په دوه منی مې کیوري
یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزی دی یو وشته زمند دی تقریبا اته دی کنه لورګان دی دا په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما زما ډلو ټپل لوی سی.
دا په کور کلی پروګرام کې ووري او بل تفریحي پروګرام د ګوډي اچار مو د خبرونه بل برخه راست جوړوي را سره پاتې سي. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته په افغانستان کې د امریکای سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ان 2500 ته ورسید. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلي چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا رسمن د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2500 ته ورسید. د پینټاګان د اعلامیې له مخې دا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله راغلي قمندانان د همدغو 2500 ځواکونو په لرلو سره هغه څه لري چې پرې امریکا، امریکایان او دغه هیواد ګټې خوندي وساتي. ښاغلي میلر زیاته کړې متحده ایالتونه به د ناټو او نورو متحدینو سره په ګډه د ترګری عزت او هم د روزنې مشورې او همکاري ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې دا دوه ماموریتونه د دې لپاره دي چې افغانستان هیڅ کله بیا د هغو لخوا ونه کارول شي چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي. امریکا چې لډیر مخکې له افغانستان د خپل سرتیرو د ورستنولو تابع نیولې و له طالبانو سره د 2023 کال د فبروري په 19مه د تړون پلاسلیک سره رسمان د دغو سرتیرو د استلو لړۍ پیل کړه. د امریکا د دفاع وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلي نن تر بل هر وخت زیات د 2 لسیزو جګړې پای او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ویداسې پروسې ته نږدې شوي چې په مټې سیاسي جوړجاړی رامنځته او یو بشپړ او دایمي اوربند ترلاسه شي. د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. امریکا ژمنه ده چې د همدې کال په مې کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 0 ته راښکته کړي. خو لکه څنګه چې پخوای ویلي وو پرون د پینټاګن په اعلامې کې بیا هم ټینګار شوی چې د سرتیرو د شمیر هر ډول کمواله په شرایطو تړلې ده. پینټاګان ویلي ټولې خواوې باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره خپل هوډ وښيي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رډیو ته په یو استولي پیغام کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی. هغه ویلي طالبان هیله مندي چې پاتې بهرني ځواکونه هم له تړون سره سم له هیواده ووځي. محمد نعیم په خپل پیغام کې ویلي د خپلو ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکوي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري. امریکا داسې وخت په افغانستان کې د پاتې شویو سرتیرو کچه 2500 تر راښکته کړه چې د سرتیرو د ایستلو په باب د ناټو مشرتابه اندېښنې ښوولې وي. افغان چارواکو هم تل خپل ستراتیژیک ملګري متحدو ایالتونو ته سپارښتنه کړې چې پوځیان باید په مسؤلانه توګه وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تازه د بی بی سی په پروګرام کې ویلي اوس د بهرنیو ځواکونو د حضور ډیره اړتیا نشته خو له افغان ځواکونو سره به د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې روانې وي.
کماندو ما کتاد خاص ما خود اردو ما
زموږ کماندو خاص ځواکونه اردو او پولیس ټول داسې یوې سطحې ته رسېدلي دي چې په خپل امنیت نیولی سي. بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لرو. کومو مرستو ته چې اړتیا لرو هغه تخنیکي مرستې دي چې هغه انشاءالله دوام کوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر داسې وخت 2500 تر راښکته شو چې د دغه هیواد بېلابېلې سیمې لا هم ناامنې دي. پوځیان له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. په دې سربېره خلک وایي په ښارونو کې د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو د جګړو د ختمولو هیلې اغېزمنې کړې دي.
دوستان و هم اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته ورسوه. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره سپړلې ده او په یوې مرکې کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمښت به سمدستي څه اغېز ولري.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده، او دا د ښکارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنګ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړه. لومړۍ خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي، د 3000 نه 2500 ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې، په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده. اوس د طالبانو وخت رسېدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي، دزبند اعلان کړي، تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي، نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغه سي عملیات به مستقیما متاثر شي د ځواکونو په کمیدو کې څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده. نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر را نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم نه په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا د نوي ځای چې رسېدلی ده په دې معنی نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي. زموږ ژمنې په خپل ځای ده، یعنې دا په دې معنی ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښیي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بل خصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملي جامه راغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپل دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو دزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي، بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه. اوس طالبان ور رسېدلی او زه فکر کوم چې د طالبانو د آزمون دور را رسېدلی. اوس
ښاغلی همدم، غواړم وپوښتم، تاسو پخوا د ناټو سره کار کوو، ټولو ته معلومه ده چې امریکا
د القاعده د ماتولو لپاره راغلی و د طالبانو رژیم مو پرځاو. خو اوس په افغانستان کې ګڼې نورې ترهګري ډلې هم راغلي دي، البته د القاعده فعالیتونه هم نه دي صفر شوي. تازه په ایران کې د دې ډلې د فعالیتونو په ارتباط باندې ځینې اندېښنې راپورته شوي دي. څه فکر کوئ، هغه څه چې امریکا ورپسې راغلي و هغه یې ترلاسه کړه اوس وځي که څنګه؟
د امریکا د تروریزم سره د مبارزې ځواکونه همدغه 2500 کسان چې پاتې دي دا کفایت کوي ورته. او لکه څنګه چې د دفاع سرپرست وزیر هم وویلې چې دوی حضور په افغانستان کې د دې دپاره ده چې تروریستي ډلې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ مخنه کړي. نو تر څو چې امریکا ته مطمئن نشي چې دغه تروریستي ډلې امنیتي ګواښ امریکا او د هغې متحدینو ته نه پیښوي، زه فکر نه کوم چې امریکا به خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي او دغه د کانترینګ تروریزم یا د تروریزم په ضد د دوی ځواکونه چې پخوانه هم وو د 2001 نه تر اوسه پورې مستقیما مبارزه کوي، بی پیلوټ الوتکې دي او خاص ځواکونه دي، دوی خپل عملیاتونو ته لکه پخوا ادامه ورکوي. هغې کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدمو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12:89 او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پر 15 صفه صفه وازی او ریډلایسي. زموږ خبرونه د ملاری اوس به خوست ولایت ورسو چې میشت وزیرستاني کډوال پکې وایي چې د مرستون نشټون د دوی ستونزې ډېر کړې دي. هغه د افغان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ل شپږ کلونو ډېر مده کې چې د پاکستان د پاوز د عملیاتو لکبل د ځای ترکر رسوي دي، خو په دومره اوږده موده کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو دواړو د وزیرستاني او کډوالو د موجودو ستونزو د اساسي حواري لپاره کوم عملی اقدام نه دی کړی. له خوست زما همکار په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست په ګلان کېم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او ګزاره نوره هم سخته شوې ده. په ګلان کېم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ ازادي راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنۍ توکو او خوراکي مواد مرستي وکړي.
یواری په نشته وسره چې د دونا په وکو لارګای لارګای نشته کنه، ډیر په سوړه کې دي، خیمه زړه شوې دي. خو زه د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشته را ده مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي، خو میشته را ده په مخ خوراکي مواد شریکو کا شوی نه وي، زر نظر ده و د خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وای دوی په افغانستان کې شپه کال تیر کړل، خو په دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستاني کډوالو یو دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنځګدي لارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وای دوی په سټول لارې تړل شي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول رینا په میشت سے باندې ایوار جی بیموری ورړای په غولم خونتا شوی را سواله وا پاش کا سم د پکاچ کې روړ ته رینا پس زوړ سول خوان دی وان دی د وطن په تامه دی چې میج خپل وطن ته سیدا پریج دی قاده ما داخله مشرون یو وردا کې ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان و چرواکي سره ملای شي د خبره دا څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درا کده.
بلور ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستاني کډوالو د 2000 شلم زګیدی سکال تر پایم راستي ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته دمرستو تابع وو کی. د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم ویل
دبليو اف پی تمو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنۍ لیست چې د ستنې دوه غوښتنه کوي دوی عریضه زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 1490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نوري کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبرونه اوري. اوس بل احمد تکل خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه تلیکلې دي.
کریسچن ساينس مانیټر رسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې خبرې که جګړه، او په ځواب کې لیکي د سیخکاری چې طالبان اوس بری ته ترجیح ورکوي. رسپانه په کابل کې د زن ټلویزیون د مشرې شګوفی صدیقي اندېښنو ته کتنه کړې او لیکي په کابل او لویو ښارونو کې د هدفي وژنو زیاتوالي چې په ترڅ کې تقریبا هر ورځ لسګونه ژورنالستان، مدني فعالان او چارواکي په نښه شوي، د سولې د خبرو پڅ بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د وخت نږدې کېدل د سولې راتلونکي لپاره د نوموړې هیلې نهیلې کوي. ورځپاڼه بیا پوښتنه کوي چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې جدي دي، او په دوام لیکي دا هغه پوښتنه ده چې د امریکا په ملاتړ د افغانستان د سولې خبرې یې له پیله ستونزمنې کړي. خو کریسچن ساینس مانیټر لیکي چې د هدفي وژنو زیاتېدل د دې پوښتنې یو ویرونکی ځواب دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام د میرمن صدیقي له قوله لیکي چې وایي طالبان نه دي بدل شوي. نوموړې وایي چې طالبان خبریالان او د مدني ټولنې فعالان ځکه په نښه کوي چې دوی د ملت رسا غږ اوچتوي. ورځپاڼه د افغانستان د سیاسي چارو د شنونکي مایکل سمپل له قوله لیکي چې نوموړی وایي طالبان ځکه له صحنې د مدني فعالانو د ایستلو هڅه کوي چې غواړي په راتلونکي کې ځان د واکمنۍ لپاره چمتو کړي. ښاغلي سمپل کریسچن ساینس مانیټر ته ویلي هدفي وژنې له یوې خوا د طالبانو په ګټه ویره خوروي، او له بلې خوا پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمنوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې شکونه پیدا شوي، جګړو زور اخیستی او امریکایي پوځیان وځي، افغان حکومت به دې فشارونو ته ټینګ شي. په مطلب کې راغلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ابهام، د هدفي وژنو انګازې، او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونو په افغانستان کې اندېښنې تر دې حده زیاتې کړي دي چې له ولسمشر اشرف غني څخه له واکه د لاسه اخیستو او پر ځای د موقت حکومت د راتلو غوښتنې کېږي. ورځپاڼه د ولسي جرګې د پخواني غړي جعفر مهدوي له قوله چې اوس د سولې په خبرو کې داخل دی لیکي چې نوموړی وایي یوازینۍ لاره چې اوسني یخونه اوبه کولی شي د موقت حکومت راتلل دي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن د هغه بیان یادونه کوي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو سپارښتنه نه کوي. ښاغلي ویلسن لیکلي چې د افغانستان د سولې د خبرو نتایج په افغانانو پورې اړه لري، او متحد ایالات غواړي چې دا نتایج به د افغانانو د هیلو او ارمانونو انعکاس وي. ورځپاڼه لیکي په روانه اونۍ کې د سولې د خبرو نوې مرحله وروسته له هغه په ټپه ودرېده چې د طالبانو د مرکچي پلاوي دوه مهم مشران چې پاکستان ته تللي وو بیرته دوحې ته ستانه نه شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو استول شوی پیغام کې په خبرو کې د ځانډ او وزیرت کړي او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې دا ډول وقفه د سلام مشورو لپاره په ټوله نړۍ کې معمولی دي. خو واشنگتن پوسټ د دولت د مرکچی پلاوی د سرچینو په حواله لیکي چې د خبرو بهیر د طالبانو د دوه مهمو مرکچیانو د غیابت له کبله ټکنی شوی دی.
اوس په یو نړیواله موضوع راخلو. د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړه شوو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر دومره مړینه ټکان ورکوونکې بولي، او له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره یې په نړیوال اتحاد ټینګار کړی دی. په ګڼو هیوادونو کې د کورونا واکسیناسیون هم شروع شوی دی او دوام لري، خو په دې سربېره د کووید 19 ورځنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
کرونا وبا په څه باندې یو کال کې له 2 میلیونو زیات کسان مړه کړل، او لا هم د ګڼو خلکو ژوند ګواښي. که څه هم د ویروس د له منځه وړلو لپاره د تازه جوړ شوی واکسینونو تطبیق پیل شوی، خو د ویروس چټک خپراوی ګڼ هیوادونه اړ کړي چې بیړنیو حالاتو ته ور وګرځي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 93,500,000 ډیر کسان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې تر 2,000,000 زیات کسان مړه شوي دي. د جانز هاپکنز پانتون ورځنی سروې هم ښیي چې د کرونا خپراوی د نوي کال تر شپو ورځو راورسته په ګڼو سیمو کې یو ډول دی. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادهانم ویلي غواړي د کرونا ضد د واکسین کمپاین په سلو راتلونکو ورځو کې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پیل شي. هغه جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل غواړي روغتیا پالانه او زیانمنونکي خلک لومړی واکسین شي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش هم په نړۍ کې د کرونا د 2,000,000 قربانیانو د یادښت په مناسبت ویلي ټول نړۍ باید له کرونا سره د مبارزې لپاره متحده شي.
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنونکې شیبې ته رسیدلې. د کووید 19 وبا د څه باندې 2,000,000 کسانو ژوند اخیسته. دغه ټاکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او څیرې پرتې دي چې د هغوی مسکا اوس یوازې په یادونو کې پاتې او د ډوډۍ د میز تر څنګ یې څوکۍ خالي پاتې ده. ګوتیر شوویل د دې وژونکې وبا اغیز د نړیوالو همغږیو د نشتوالي په خاطر لا زیات شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د کووید 19 اغیزمن واکسین راوته او ملګری ملتونه د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د نړۍ په تاریخ کې د تر ټولو لوی واکسیناسیون لپاره لستوني بډوي. له دې سره تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوړ پوړي کارپو سومیا سوامیناتان ویلي د کرونا واکسین لومړنۍ محموله د بیوزلو هیوادونو په لور وخوځېده او په همدې دریو میاشتو کې به وویشل شي. د دغه سازمان مرستیالې مارینا انګیلا سیماو هم یادونه کړې له هغو شپږ څلوېښتو هیوادونو چې د کرونا واکسین پیل کړی 83 شتمن دي، په داسې حال کې چې باید د نړۍ ټولو خلکو ته د واکسین د رسولو ژمنې او ضمانت وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصدې رادیو اوري اوس په بیرته افغانستان ته ورسو چیرې چې په دې هیواد کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه یا بورسې ورکړي دي. دغه بنسټ چارواکي وایي چې یادې بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نور افغان زده کوونکو ته ځانګړې شوې دي. نور حال زموږ د همکارۍ پر راپور کې.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو بورسې ورکړي. 19 کلن برکت الله چې دغه بورسې له لارې ترکیې ته د انجینرۍ رشته کې د زده کړو لپاره روان دی، وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې په آینده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
برکت الله وایي له یو لړ امتحانونو وروسته دغې بورسې ته بریالی سوی دی. 19 کلن مرجان هم د ترکیې د پوهنې بنسټ د ورکړل شویو بورسونو له زده کوونکو څخه ده. مرجان وایي هیله یې دا ده چې له زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه سي او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی من ای است که دوباره به کشور خود برگشته خدمت.
زما هیله ده چې په ترکیه کې له زده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمینه برابر کړو او بالاخره خپلو خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
سره خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیې غواړي چې په راتلونکي کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړو زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي.
تعهدات بنیاد معارف ترکیه همیست که زمینه تحصیلات عالی
د ترکیې د پوهنې بنسټ یوه ژمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي. د همدې لپاره د کو افغان زده کوونکو ته بورسې ورکړي او همدای هدف دی چې دوی په ښه کیفیت زده کړې وکړي.
زمینه تحصیلات بهتر برای دانش‌آموزان افغانستانی است.
کاغله پارساوی د دغه 400 بورسونو اتیا سلنه لګښت د ترکیه دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپل افغان زده کوونکو پرې کوي. د کاغله پارسا په خبره دغه ورکړل سوی بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نور افغان ځوانانو ته ورکول سوی دي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ خبره یا د بورسیې په بیلابیلو رشتو کې لکه طب، انجینیری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نور رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه مو کړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان او نورو چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې په لوړو زده کړو بوخت دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو پتی سره په کابل کې د سهار 8:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې اورو. یو تازه خبر به پیل کو. د کندهار د دامان ولسوالۍ اړوند د پولیسو پر یو مرکز موټر بم برید شوی دی. عیني شاهدان وایي چې تر حملې وروسته په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال مقاومت کوي. تر اوسه د پیښې تلفات معلوم نه دي. د همدې خبرونو په لړ کې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات درکړو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر په تیرو نږدې دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2000 ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې د سرتیرو د شمېر د کمېدو اعلان وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو په پټنځایونو په دوو بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په اعلامیه کې راغلي چې د بریدونو تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهرې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومته غوښتي چې د پیښه عملان ونیسي او راډیو ته د اوښتې زیان تاوان ترې وغواړي. د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینې ټکان ورکوونکې بولی او ټینګار کوي چې ټول کسان باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري او جرمني د نورد ستریم پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې ګاز د اوکراین له لارې اروپا ته رسوي د جرمني اړوند اوبو باندې تیر شي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وصلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور هم لرو. محمد راهد هغه محصل چې د کابل پانتون باندې حمله کې ووژل سو د مور د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړ. د راهد مور وحیده شهزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځی جوړول د زوی یو هیله و او دی هم د خپل زوی د غرمان د سرته رسولو په هدف د کتاب پلورنځی جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
د محمد راهد امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دیو کتاب پلورنځی په پرانستلو پوره سو. محمد راهد د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لولس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راهد غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځی جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړې و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راهد مور وحیده شیرزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته یې د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځی پرانیسته.
شهید راهد جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځی ولري. دا کتاب پلورنځی مو چې غوره کړی رنګ او ډیزاین یې په خپله راهد جوړ کړی و، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځی یې نیمګړی پاتې شول او راهد جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځی مې پرانیسته.
د راهد مور وایي چې دا کتاب پلورنځی په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره دغه کتاب پلورنځی ډیری کتابونه د عمده خرڅونکو له یوې مغازې په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به یې پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راهد په کتاب پلورنځی کې شاوخوا 2000 جلده د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د ښوونځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور له لورې د دغه شان کتاب پلورنځي پرانیستل یو نیک اقدام بولي. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغو محصلینو له ډلې دي. دوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کتاب خانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډېر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي چې د دې کتاب خانې نه معاصر او ښه ګټه راپورته کړي او واخلي. دا ډېر نیک کار دی. د راحت له مور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتاب خانه
د دغه شان کتابتون جوړول ډېر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راحت په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پرېږدي.
د روان کال د عقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو 20 کلن محمد راحت له خپل 12 نورو ټولګیوالو سره ووژل سه. په دې حمله کې له 40 زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وژل سویو محصلینو ایواز 14 تنه د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتون محصلین وو. د دغه حمله پر دایش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
دوستانو زه بیا هم مننه کوم چې له ازادي راډیو سره است. لا هم زموږ د دې خبرونې دوه اونیز پروګرامونه پاتې دي. کور کلی به واورې او ورپسې بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار.
کور کلی
نن سبا چې رالی م هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسي کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
قانون واخله خو نه کنه. یو نفر سره تقریبا 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه لورګان دي.
دغه کار کوم ټولنیز ستونزې جوړوي؟
نو پراتلم چې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې دي که سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کېږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ. خواګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هره کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه صرف باید د اولاد په ډیروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي:
قانون واخل خو نه کنه. یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزې دي، 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه لورګان دي، او وسم اولاد د اخره خزه روړی کنه او د نور دریدل دي د په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما زما ډلو ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس داسي وای او بل ته وای چې لورګان ته نه کوي بل ته دا چان لورګان کوي چې د اولادونو ډيري او بل داسي چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت دریږي پچې ته دریږي چې دریږي چې پښتبانه پوروي زما الحمدلله قوم زمون دي او درې لورګان
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالم روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډېر والی د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړو زما شکر څلور اولاد دي درې ملران دي زوی ده ډېر هم نورماله ژوند ده د اوس دوه ماشومان دي درېیم سم کې دي او درس وایي زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د څلورم ته لاړ شي نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې و تربیت هم توجه لرم بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر یې افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي څومره ښه ناستا ولاړه خلکور کې بل چیرته خپلوانه کړه
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کېږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې نوموړی زیاتوي
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا به پرې شرمېدلې یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی نو دا به رقابت کې کامیابي نه زما په انده به ناکامي دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي که اولادونه چې ډېر راوړي سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي ټول یو رقم وپالي ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي ځکه هغوی به د پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي یا په کوڅه کې یا په بازار پیلې به حتمن ډېرې خطرناکې ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړیږي قاچاقبران به تي جوړیږي یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري دینی عالم محمد شریف عمرزی دا سره ته غږیدلای دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مرمنې په نکاح باندې واخلئ یا غنجونې په نکاح باندې واخلئ سي ډیر اولادونه راوړون کوي ځکه زه په تاسو باندې په ډیر اومد باندې افتخار کوم فخر کوم د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ یو مور پلار خپل اولادونه روزنه ته خاص پام وکړي د دې تعلیم ته د دې تربیه ته روزنه ته دې ته باید پام وکړي او دا د رقابت لمخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونه روزنه ته دې ته باید پام وکړي خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
زه احمد الله احمد چرساوی وسوی اوسیدونکی یم زه فرن کور مکریانه کې په اندازه باندې ماشومان راوړي سمه تربیه ورکول سي دغه لباس هغه ټول هغه پیسو کې او زیات ماشومان خنینو
زمانم نصیفه نادر ده گرافیک ده دپارتمنت مستلای که عمل نده یه زکر هم خپلا شاید پستون زو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی هغه چه ضروریات شایان چه پوله کول غالی اغا شاید پوله نکریه زکر ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خیر نده یه بو خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کاله او دیر ماشمان رو که عمل نده
زه وای د سونم د نور خپل اقتصاد ته لیدو خپل کورونا ته لیدو یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي دغه اقتصادي عمل نه خراب وي بیا ماشوم وروړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي یا کا ډيري کیږي
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
که استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې، البته د ماشومانو په ډیر زیږون کې، ناسالم رقابت لري. وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاد لري، زه باید لس اولاد راوړم. یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو، باید دا بله ناوې چې راځي دا هم اته اولاد لس اولاد، او د دې نه کم رانه وړي، که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي. علت دلته څه ده استاد؟ ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو؟
خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي، سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغه سي ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي، که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد، مثلا یوه جوړه نوې راواده کېږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دودو دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده؟ چې کوم قناعتونه، کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه، په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نسی، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډیروالی، د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي، نو مینه محبت تقسیمېږي، او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي، کوچنی دی، هغه ته توجه ډېریږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي، او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته هم د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده، نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي، نو د ټولنې ستونزه ده. ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي، وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد، اوس راځو حل لارو ته، چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي، او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه رستګي وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی، خو لږ زره زمان ډیر نسی. د دې لپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده، هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا پخپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رهنه شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مینه بلې.
قدر منو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چارې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال .org.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
وګورونکو سلام، د خبرونه په پیل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونې دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ، دغلته په دغه کاوچ کېنئ، خدای مو راواله.
مننه مننه.
ښه صاحب، امر وکړئ، خدای مو راواله.
خواهش کوم، یو کور مې پکار دی.
کور مو پکار دی؟ بای باد ګروي کرایي صاحب، ډیر ښایسته کورونه را سره دي، خدای مو راواله.
یو کرایي کور مې پکار دی.
ښه ښه، کرایي کور د څو کوټو والا وي، خدای مراواله، انګړ والا وي او کا اپارتمان، د موټر ګراج ولري که نه، یو تشنابه وي، دوه تشنابه وي، د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته، خدای مراواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو ښه دی.
ښه ښه، پوه شومه، کورونه اوس ګورئ که وروسته، خدای مراواله.
که اوس امکان لري خو همدا اوس به یې ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده که نه، خدای مراواله.
هغه د څه دپاره؟
صاحب داسې ده، هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړیو د کور په حساب او کتاب ښه پوهېږي، خدای مراواله، او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مراواله.
ښه، چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب، دغه کلچې درواخلئ، دغه کیک نه لږ درواخلئ، خدای
مراواله.
نه نه صاحب، دا څه خبره ده، که نوي کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحب مهربانه، دغه کور دی. خورې، ته ګوره څومره ښکلی کور دی، تاسو خو یوارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مراواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي، د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموټ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو داسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي، خدای مراواله. دا څه وایه، دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو وایي چې څلور کوټې لري.
او رښتیا وایه، تر هغو چې تاسو راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي، خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي، دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست، دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي، او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې عارتې دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده، که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي، خدای مراواله.
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده، چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي، د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي، چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي، خدای مراواله. د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي، خدای مراواله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه یې څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب، دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي، څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. دری چلور کسو نور هم لیدل صاحب او ډیره خوخ کړی دی که د ما منی صاحب همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مه راوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مه راوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
اوکې ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچی وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ بل خو یې لاڅه کړې د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلې چې شریف سړی دی که نه
اوس دی ولسوال صاحب دیوی ورځی کاری یاداشتونه واورئ
اوس د سهار اته بجې دی لس تنه په میلمستون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جومات کې دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري چا جنګ کړی د چا په ځمکه دعوه ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هره ورځ همدا حال دی آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دي پخول اوړل خو یې هم کار غواړي اوس د سهار نه بجې دي خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه او لاړل دا خو یې د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې په دې خو یې یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوس د ماسپښین یوولس بجې دي بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تښتولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي اوس د ماسپښین دولس بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده زه دومره هم ښې دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوس د مازدیګر پنځه بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم هره ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوس د شپې اته بجې دي زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي مثلا
هغه وی چې قتل کړي باید ول سوالی ټول کسان خوشاله کی کنه یو ځل کې دوسیه رسمي شو بیا به نو ټول عمر خلاص نه کی څوک مو خپل د خلکو لغه مچاغيګو او بیا لام دې عمل په لوړ فشار او شکر اخته شو
خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور صادق سپینغر او ستاره امینی کلمنګ زراړی کی نسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاو یا کندهار 22 خوست یاو کندوز یاو او جلال آباد 4
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کی آزادی رادیو لا صافا او واضح هوا وری دا اف ایم 3.5 صفا پیاد لری